د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې خبرونې اوریدو ته رابولم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسی جرګې د هیواد د روانو ناامنیو په اړه د بحث په ترڅ کې نن د امنیت له مسؤولو وزیرانو څخه د ځواب غوښتنه وکړه. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خپرو او نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر د روانې جمعې په ورځ په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو د قتل عام د یادونې په مناسبت په ارمنستان کې جوړیږي. او د چین ولسمشر پاکستان ته رسیدلی دواړو هیوادونو ویلي چې د دې سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه قسیم سولمل اوروي.
په سر کې پام وکړئ مهمو سر ټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې یوې غونډې ته وویل چې جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره ګډ خطر رامنځته کوي. په کندز کې یوې چاودنې اووه تنه ملکیان ټپیان کړل. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې د وژنې دوسیه به په نږدې وخت کې محکمې ته واستوي. د هم پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه جرمي اقتصاد چې د مخدره موادو له درکه لاسته راځي د افغانستان او ایران دواړو لپاره ګډ خطر دی. د جمهور ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر دا څرګندونې نن په تهران کې د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. افغان ولسمشر پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ او دواړو هیوادونو د بهرنیو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دواړو هیوادونو همداراز موافقه وکړه چې د امنیتي همکارۍ لپاره به پر یوه ځانګړي میکانیزم کار پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په نږدې راتلونکي کې د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته استوي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي د وژنې په تور نه څلوېښتنه نیول سوي او د دوی پر دوسیو هم کار جریان لري.
ان شاء الله الرحمن ان قریب د سیرنه زموږ خلاصيږي. البته مکمل تحقیقات چې په دوسیه کې هیڅ نوې خلافات نشي او موږ سمره زر وکولای شو د تحقیقات ته خاتمه ورکړو او زی سلامه کمی ته سپارو.
وښه کلنه فرخنده ته باندې یو میاش مخکې په کابل کې د قهرجن خلکو لورې د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو سره وشل سو. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي د نن مازدیګر د کندز شهر د کابل بندر په سیمه کې و چاودن وسو چې لامل یې وطن ملکیان ټپیان سو. شغله حسینی وایي په ټپیانو کې دوه شدي او پنځه نارینه شامل دي. د وایي چاودنه هغه محل وسو چودنه هغه محل د یو چسپکی ماین په لامل وسو چې په دغه سیمه کې د پولیسو او رینجر موټر تیرې دی. د یوې چودنه کې پولیسو یا امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی وشته او د دې پیش مسولیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسید. دواړو هیوادو ویلي چې د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. ولسمشر شی به په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالر په ارزښت د انرژي او اقتصادي پروژو پیل اعلان کړي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال نن وویل چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې پراختیايي پروژو ته څلور دېرش میلیارد ډالر ورکوي. د دې هیواد مرکزي بانک وایي د روان مالي کال د پیل په نهو میاشتو کې اووه سوه لس میلیونه ډالر په مستقیم ډول د بهرنیو پانګونو له درکه ترلاسه کړی دي. د چین ولسمشر او د پاکستان صدراعظم به نن د افغانستان او چین پر د ګډه اندېښنه چې په شینجیانګ کې اسلام پالي وسلوال د پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري خبرې وکړي. د چین ولسمشر پرون وویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت له یو بل سره ارتباط لري. د چین جمهور رئیس پرون پاکستانی مطبوعات ته وویل چین او پاکستان باید خپلې ګډې امنیتي اندېښنې له نږدې وڅاري او خپلې همکارۍ په دې ارتباط سره زیاتې کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او د منځني ختیځ څخه د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلیونی نن د اروپا د بهرنیو چارو په شورا کې د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل.
It can't be only an Italian problem.
دا وای د مهاجرینو ستونزه یوازې د ایتالیا ستونزه نه ده، موږ باید دا ومنو چې دا د ټولي اروپایي اتحادیې ستونزه ده چې باید په ګډه یې سره حل کړو. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشري فدریکا موګرینی نن په دې ارتباط په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل.
Interior ministers are joining us this afternoon and we will tackle the issues.
دا وای د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران به هم نن تر غرمې وروسته له موږ سره په دوه خبرو کې ګډون وکړي، ترڅو وکړل شي چې د مهاجرت د غستونزه څنګه په ګډه سره حل کولای شو. د فرانسې جمهور رئیس پرون د فرانسې یو ټلویزیون ته وویل چې تیر کال په مدیترانه کې 4000 کسان په د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. کچې په پرونی پېښه د وسو تنو د مړینی خبر تایی چې روان کال په لومړی څلور میاشتو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د داسې تلفاتو شمیر یو نیم زرو ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې پرون د لیبیا په سواحلو کې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې ویره ده. روسی چارواکی او افراطی وسلوالو پانو ویلی چې د هیواد د شمالي قفقاز په دغستان ولایت کې پرون ماښام لشتلجه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي کمیټې ویلي امنیتي ځواکونو پرون ماښام د دغستان مرکز مخچخلا ته نږدې پر یو کور عملیات کړی دی او په وژل شویو کسانو کې یو د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالی افراطی ډلې مشر الیاس خاب کبیکوف دی چې د امیر علی ابو محمد پونم هم پیژندل شوی وو. الیاس خاب کبیکوف 33 کلن وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت تروریستان او تورلیست اور اچولی وو او بندیزونه یې ورباندې لګولی وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ارمنستان ته روان دی. کرملن نن وویل چې ولسمشر پوتین د ارمنستان د جمهور رئیس په بلنه د هیواد ته ځي او د اپریل په 4 به د ترکیې عثمانیانو د واکمنۍ په وخت ارمنیانو د قتل عام د یادونې په مراسمو کې ګډون کوي. روسیه د نړۍ په هغو څه باندې شلو هیوادو کې ده چې د اولې نړیوال جګړې پر مهال د ترکیې عثمانیانو په واکمنۍ کې د څه باندې 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدو ته قتل عام وایي، خو ترکیه له دې سره مخالفت لري چې دغه پیښه ته د رسمن د قتل عام کلمه وکارول سي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند په ګډون به د نړۍ د ځینو نورو هیوادو رهبران هم په ارمنستان کې وي. او په تاجکستان کې چارواکو ویلي چې د هیواد پرشت ولایت کې په یو لیک کې چې یو ښوونځي ته استول سوی او له یو ناڅرګند ځای خپور سوی، ښځینه ښوونکو ته خبرداری ورکړ سوی چې له کاره دې لاس واخلي که نه وبه وژل سي. رشت یو مهال په تاجکستان کې د اسلامي اپوزیسیون ډلې د فعالیت مرکز و. سیمه ایزو مسؤلینو ویلي هغو کسانو چې دغه لیک یې پرون د رشت د قمراب په کلي کې ښوونځي ته وراچولی د تاجکستان دوې نقشې هم سوځولي دي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا هم د افغانستان د څوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 21.9، په هرات کې اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 25.12، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 24.14، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 28.12، بامیان اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 20.0، غزنی اسمان اوریاځ د تودوخې لوړ درجه 20.6، گردیز اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 20.15، او په جلال آباد کې به هم اسمان مر وي د تودوخې لوړ درجه 28.12.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د دې ساعت خبری سرویس او نور خبرونه کولای شئ د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پاتې دي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسی جرګې نن د هیواد پر روان امنیتي حالت اندېښنه وښوده او پریکړه یې وکړه چې که د امنیتي چارواکو ځوابونه دوی قانع نه کړل نو هغو به استیضا کړي. د هلمند ولایت امنیتي مسؤولانو هغه لیکونه خبریالانو ته وښودل چې د داعش ډلې او طالبانو قمندانانو خپلو پلویانو ته د یو بل پر ضد د جهاد سپارښتنه پکې کړې. د داعش او طالبانو د دښمنۍ موضوع به په یو راپور کې هم تحلیل کړو. د ولسی جرګې یوې غړې سره مو د فرخوندې په قضیه کې د پولیسو د اجراتو په اړه مرکه کړې.
پولیس کور په کور باندې کسان پیژني. ملي امنیت سر په کوڅه دی کسان لري، هیڅ امکان نه چې دی یو نه یو بل ونه پیژني.
او نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر موضوع په یو مرکه کې وڅېړو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خراب شوی. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. صفی الله ستانکزای د ولسی جرګې د نن ورځې غونډې ته ورغلی وو او له جریانه یې دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو د دغه هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې امریکا په نه همکارۍ تورنه کړه. د ولسی جرګې دغو استازیو ټینګار وکړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د اروزګان استازي عبیدالله بارکزي وویل باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
هر ولایت کی وردی ارورت پلار د زوی قبر تناسی جاړي، مور د زوی ورت تناسی د جاړي، زموږ ستای د پار نن دچ پدا تالار وزونه نو وزو چې څو هغه بادار چې داتم په چک چکو تړون ور سره امضا کی نن د ازمر معنوي پلار او ما راشي موږ ته د عذاب خلاص کی.
د خلکو استاجو په داسې حال کې د امنیتي حالت پړه اندې خنو خدا امریکای د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورن کړ چې 13 ورځ په ننګرهار کې په یوې انتحاري حمله کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ جوړ لوخته. په بدخشان کې د افغان پوځانو وجل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یو لویه بېلګه وبلله. په ولسی جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډېره بیړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
د پروسه مهدی لاسلیک شو همدل د وکیل صاحبانو چکی کول یو عجله لر لاسلیک تړون لاسلیک چې په افغانستان کې امر راوړي. افغانستان کې امر راغی چې افغانستان کې نور بدبختي زیاته شو او سبب سبا د دېش په نوم باندې بل لخر سم کړی دا چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناقرار وساتي. افغانستان یو بل وزیرستان ته نه جوړ کی افغانستان بدنام کی.
د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هغه مسله و چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي اړیکې له امریکا سره خړپړ کړې وي او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل پلان جوړ اوختي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړی ورځو دا سند لاسلیک کړ. د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتي چارواکي هم ګرام وبلل چې لازمه همغږي سره نه لري او د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسولینو پښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دی ویلي او باید د دې سکتور وزیران استعزاز شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استعزاز غوښته، خو یو شمیر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او خوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پوښتنې د استجوابي غونډې لپاره جوړې کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل که چیرته امنیتي چارواکو د وکیلانو قناعت ځواب نه کړ بیا به د هغوی د استیضاء پریکړه وکړي.
دی وایي سبا ته تاسو په خپلو کمیسیونونو کې سره کښېنئ، پوښتنې مشخصې کړئ. په استجوابي غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت سلاکار استجواب کړو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. که چیرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځېدل نو بیا به خپل میلمنو رخصت کړو. بیا به پریکړه کوو چې وزیران استیضا کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایه رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به یې په اړه روښانه پریکړه وکړو.
ښاغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریځ په استفادې له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. کارپوهان وایي دا چې اوس وخت د ولسی جرګې وکیلان د امنیت د ټینګښت په برخه کې امریکا او نور بهرنیان ګرم بولي، باید له هغوی سره د شویو امنیتي تړونونو پوښتنه وشي. دوی ټینګار کوي چې د سولې او امنیت د ټینګښت دوه شرطونه چې د دې تړون لپاره تیر ولسمشر ایښي وو باید نه حکومت هم په پام کې ولري او پرېنګ دی چې امریکا یوازې د خپل هدفونو لپاره امنیتي تړون وکاروي.
تازه خبرونه او ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د هلمند امنیه قومندان وې دوه داسې لیکونه پلاس ورغلی دي چې طالبانو او داعش پکې دی او بل پرزت د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت تایید شوی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یو خبري ناسته کې ویلي کله چې د حکومت لخوا لوسلوالو سره د سولې خبرې تودې شوې نو یو شمیر استخباراتي ډلو د جنگ د دوام لپاره نورې ډلې رامخه تکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای پراپور کې ووري.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکی ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو په خلای سوي دی، خو د هلمند امنیه کمانډان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملاروف خادم په مشرۍ هغه کسان ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوي چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرې نږدې په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپل کمانډاران تاسول سوی او د ملاروف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوی ده.
دا د عبدالروف خادم خطه چې خپل ډلو ته لیکلې ده او د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوی دي چې تاسو به د طالبانو مشران مابین وړئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا طالبانو له خانه سرسوي خطه چې د داعش او د نوی ټولو چې د جوړې سوي د جوړي یا خادم غوښتي جوړي کی دا طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. د ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
دوار لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوی دی. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر 8 نیټه د وی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې د کجکی ولسوالۍ د اذان په سیمه کې وژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال وړپړې چارواکي او د دوی د حکومت تر چپکېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګونتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د عیش ډلې په یو خبر پاڼه کې ویل سی ول چې د پاکستاني طالبانو یو کمانډان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلې ده. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکی ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپل لیکو په غشتلو کولو بخت دي.
کله چې دته د سولې خبرې را شروع شي د نو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي او د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه کمانډان ول د ظلم په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډلیزو بریدونو لاس پورې کړي. ملاخیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند ولیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله او د ټولنیز شورا وکیلانو د داعش د نو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په دې وروستیو کې د نامنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ترڅنګ وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي د خلکو د آزار او ځورولو ترڅنګ ورانکاري فعالیتونه هم ترسره کړي او پر ملکی وګړو او افغان پوځیانو حمله وکړي. مجیب رحمان حبیبزی دا موضوع په خپل راپور کې راخسته ده.
د بلخ اوسیدونکو په دې ولایت کې د نامنۍ ولا زیاتوال شکایت کوي او وایي چې ورس تر بلې د دې ولایت په لور پرتو سیمو کې د دولت مخالف وسلوال فعالیت مخ په زیاتېدو دی. لدې سره چې د چمتال شولګری او د سرپل ولایت سره په مرزي سیمو کې د بلخ ولایت اوسیدونکو د طالب وسلوال لخوا د نامنۍ د زیاتېدو خبرې کوي. په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د دې ښار د امنیت په اړه اندېښمن دي. د مزار شریف ښاریان وایي چې د یوې اوږدې مودې لپاره په دې ولایت کې د امنیي قومندان د نشتون او د دولتي جوګپورو واکل اخوا امنیت ته د لازمي پاملرنې د نشټون لامل مخالف وسلوالو خپل فعالیت په دې ولایت کې ډیر کړی او نامنې مخفزیاتي دودي. لاس ورځې د مخه طالب وسلوالو د بلخ ولایت پر اسناف څارنوالۍ ډلې بریټ تر سره کړ چې پکې څه باندې اتیتنو ته مرجوب لواوخته او له همغه ورځې را په دې خوا د خلکو په وینا چې مزار شریف ښار او نور سیمو کې د مخالف وسلوالو تروریستي کړنې مخ په ډیرې دودي چې دوی راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. د مزار شریف سوتن اوسیدونکو یې پاړه داسې
موضوع امنیت خیلی حاجی است. از روزی که دولت
د امنیت مسله ډیره جدی ده، لکه موږ ورسره چې نوې دولت په خپل کار پایر کړای د هواد په ګوټ ګوټ کې نامنی زیاته شوه او بلخ هم له همدې مسلې څخه استثنا نه ده. څو ورځې د مخه لوی غمیزه څه باندې اتیتن او تمرجول افواره ولا
در حملات شون.
شما ببینید که ولایت بلخ از جمله
نه یوازې مزار شریف کې نامنی ده، بلکې د بلخ ولایت په نورو سیمو کې هم مخالفین وجود لري. دوی هلته خلک جوړوي او تر اوسه ټولوي بیا هم نامنی روانسته رامنځته کوي او د لوی تهدید دی.
تلاش نو امن ساختن کشور است.
په بلخ کې مو د نامنوی او د زیاتوالي مسله د ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری سره شریک کړه. خغلی قادری په جواب کې داسې وویل: موږ هڅه کوو چې امنیت تامین کړو. د خلکو د ځان خوندیتوب زموږ ایماني او وظیفوي مسؤلیت دی چې باید یې ترسره کړو. تورمخي دښمن به وروسته له دې دا توان ونه لري چې ملکي خلکو او پوځیانو ته ستونزې جوړې کړي او د دوی په مقابل کې تروریستي کړنې ترسره کړي. قادری وایي چې په هڅه کې دی تر څو د بلخ ولایت پر استیناف څارنوالۍ د برید اصلي عاملین او طراحان وپیژني او وروسته یې د قانون منګولو ته وسپاري. دا لومړی ځل نه دی چې د مزار شریف اوسیدونکي د نامنوی د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي، بلکې تر دې دمخه هم د چارګولاک، چمتلا او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو په کراتو دا شکایت درلود چې سیمو کې مخالفین په آزاده فعالیت لري او له دوی څخه اوشور ټولوي. د دوی په خبره چې دا ستونزه یې د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې خو تر دمه ورته رسیدګي نه ده شوې. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، بلخ.
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ استخبارات همسایه، ولی ما تعیین هم میکنیم که بود داخلی هم داره.
در بدخشان په جګړه کې د بهرنی جنگیالیو د ګډون دلیل څه دی؟
های بنگال پاکستان است، نگه تاجیکستان است، از چچین است، ازبکستان است، اینا همه را برایشان آیسای پاکستان میشن.
و بالاخره چه اهداف در این ناامنسازی نهفته است؟
پاکستان میخواد حداقل که دیگر شورای چین باز نشه، ممکن امریکایی‌ها بخواین که به نوع آسیای میانه رو و چین فشار بدن. کسایی که در داخل هستن خب میخواین به نوع باج بگیرن از دولت.
په دې اړه مفصل راپور ډیر ژر له ازادۍ راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې د ښځو بشري حقونو او مدني فعالیتونو د کمیسیون یوې غړې فرشتې انوري د فرخوندې د قتل په قضیه کې د حکومت پر اجراءاتو انتقاد کړی. میرمن انوری وایي چې د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نورو مسؤولو ارګانونو وروستي اقدامات د منلو وړ نه دي. له میرمن فرشتې انوری سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې. میرمن انوری په پیل کې د حکومت د اجراءاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
هم له هغه څه چې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت دي او هغه اقدامات چې دوی باید کړي وای دا قطعا د قناعت وړ نه دي، ځکه چې په ویډیوګانو کې چې خبرې شولې، البته هغه خلکو په اوله کې په افتخار باندې دا ویډیوګانې هرې خبرې تللې چې موږ دغسې یوه ښځه چې د الله تعالی ته توهین کړی و موږ اوس ودل په ډېر افتخار باندې هغوی تر اوسه په دې کې نه دي نیول شوي.
بله وکیل صاحب، خو د کورنیو چارو وزارت په وروستي اقدام کې هغه کسان ته د جایزې هم اعلان کړي چې دوی کولی شي چې فرخوندې د وطن قاتلین چې وایي تر اوسه پورې په دې پوژنه کې ښکېر ول، که دوی ونیسي نو ته یو لک جایزه به هم ارسړي ته ورکړي که دوی سره کومک وکړي په دې برخه کې. په دې اړه ستاسو نظر؟
دا نوې پالیسي ده، داخلی یا د امنیتی چارواکو نوې پالیسی ده، د دې لپاره چې ځان له ملامتیا وباسي او سبا ورځ که بیا د دې ملت د استازو یا د خوا نه دې سوالونه سره مخ کېږي نو دوی به ووایي چې حتی موږ تر دې حده پورې کوشش کړی. ګوره، امنیت ملي یا ملي د افغانستان یا دغه پولیس په هر اوضو کې په کوڅه په کوڅه کور په کور باندې کسان پېژني او د دې کسانو عکسونه په واضح توګه په اجتماعي پاڼو کې، په تلویزیونونو کې، په میډیا کې راغلي دي. هیڅ امکان نه لري چې ملي امنیت کوڅه په کوڅه دی کسان لري، هیڅ امکان نه لري چې دی یو نه یو بل ونه پېژني. هغه ښځه چې په تلویزیون کوره اقرار کوي چې ما هم دا نجلۍ وه هغه خبر څوک نه پیژني. د دې په ساحه کې ملي امنیت نشته. دغه کسان چې په خو باندې په دې باندې ختلي هغه نشته. هغه موټر چې بی پلیټه موټر ده پلیټ نه لري. هغه هلته چې کسان ولاړو هلته د ملي امنیت کسان نه وو. آیا د شاهشاهي د شمشیری په ټوله ساحه کې ملي امنیت کسان نه وو؟ هغې دا کسان نه لیدل. پولیس ولاړو خپل پولیس د دې شهیدانو چې دی دې ته اور اچاوو او دی سوځېدل او د دې هغه جسد هغه پاتې هډوکي مډوکي چې پاتې وو هغه په سیند کې پراته او شاوخوا یې ورته پولیس ولاړو. هېڅ امکان نه لري چې دی خپله پکې ښکېل نه اوسي. ګوره کله چې یو انتحاري حادثه کېږي په 15 دقو کې واکنش قطع رسېږي، په 15 دقو کې د پولیسو قطعات رسېږي، په 15 وزیر اکبر خان کې دا تکرار شو، په نورو ساحو کې دا تکرار شو.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو بشري حقوقو او مدني فعالیتونو د کمیسیون غړي فرشته انوري ورله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
سمغه غل آزادۍ رادیو اوري. چین په پاکستان کې په مختلفو سکتورونو کې د میلیارډونو ډالرو پنګونه کوي. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته به د چین د ولسمشر په 2 ورځنی سفر کې چیننې پیل کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیلابیلو پروژو قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر مختلف اړخونه نوریاس نوری له ابو بکر صدیق سره چې د سیمې مسایل له نږدې څاري په یو مرکه کې څیړلی او لومړی ترې پوښتنه کړې چې چین په پاکستان کې په کومو برخو یا پروژو کې پانګونه کوي او آیا د عملي کېدو لپاره د پاکستان شرایط برابر دي کنه.
رومبای باید موږ دا په نظر کې ولرو چې اوسنۍ چین د نړۍ یو تر ټولو لوی اقتصادي قوت دی او د چین اوسنۍ حکومت دا غواړي، خصوصا د چین ولسمشر شی جین پینګ دا غواړي چې خپل گاونډي هوادونه هم د غوی سره مرسته وکړي او د غوی اقتصاد ښه کړي، څو چې د غوی هم د چین په اقتصاد هم یو مثبت اغیز د دې پریوزي. چین په دې وروستیو 2 کلونو کې یو لوی پروژه پیل کړې ده، یو نوی نظر رامنځته کړی دی چې هغه ته وایي ون ریجن ون بیلټ، مخکې به ورته سلک روډ اکنامک بیلټ. د دې له مخې چین په منځنۍ آسیا، افغانستان، پاکستان، حتی هند، برما او داسې نورو ډېرو هوادونو کې لوی اقتصادي پانګونه کوي. د پاکستان په حق لا چین دا نظر دی چې د پخوا راهیسې پاکستان د چین سره یو نږدې مناسبات لرل، ډېر قوي پوځي متحد دی چین. نو چین اوس دا غواړي چې د پاکستان سمندر په هغه کې یو لوی بندر د گوادر په نامه هغه د ځان لپاره آباد کړي او هغه د چین د شمالي چین سره وصل. شمالي چین د جنوبي چین سمندر نه 4000 کیلومتره فاصله لري او چین نشي کولای چې د هغه سیمه څخه د منځني ختیځ او د یورپ سره هغه چې د غواړي تجارت وکړي. نو د پنګون مهم هدف د چین د اقتصاد سره مرسته.
بل تاسو د گوادر بندر یادونه وکړه. گوادر بندر هم په بلوچستان کې د بلوچستان امنیت هم خنه دی. یو موضوع چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر سفر په ترڅ کې مطرح کیږي هغه امنیتي موضوع ده چې ویل کیږي دای به د پاکستاني چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. چین ډیر اندېښمن د خپل شینجن ایالت ده چې ویل کیږي ډیر ناارامه دی او اکثره وسلوال هم له پاکستان څخه ورزي شینجن ایالت ته. د پاکستان امنیتي وضعیت په پام سره آیا دا به د چین د لویو پروژو چې په پاکستان کې غواړي پانګونه وکړي د دې مخه ډب نه کړي؟
زه دا فکر کوم چې مشکلات به وي او مشکلات شته. موږ وینو چې په پښتونخوا ایالت کې او په بلوچستان کې خصوصا د دې پروژو په مخالفت کې مقاومت شته. بلوچ بلتون غشتون کې یا ملت پال بلوچستان چې غواړي چې بلوچستان یو آزاد هیواد وګرځوي، هغوی دا غواړي چې چین بلوچستان ته رانشي او په دومره لویه کچه پانګونه ونه کړي، ځکه چې هغوی دا خطر احساسوي چې کدا پانګونه وشي نو د دې سره به په میلیونونو نور پاکستانیان خصوصا د پنجاب خلک براشي او ګواکې دوی په خپل وطن کې په لژکیو بدل شي. د پښتونخوا ولس بیا او د بلوچستان ځینې پښتانه هغه دې ته ګوته نیسي چې د چین د لوی لار حتمن په دې سیمو ته ریدا اول داسې پښبینی شو اوس دوی داسې شک کوي چې اسلام آباد او په اسلام آباد کې واکمن د پنجاب سیاستمداران او جنرالان هغوی دا غواړي چې دا لار په پنجاب او سند حالت تیر شي او دا دوی د خپل ځان یو ډېر لوی تاوان بولي او دې ته مقاومت کوي. نو زه دا فکر کوم چې دې ته مشکلات شته.
یو بل موضوع چې د افغانستان په ارتباط مطرح کیږي اسلام آباد ته د شنجن د سفر په ترڅ کې په فبروري میاشت کې چین په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ وکړ او داسې راپورونه هم شته چې چین د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ ابتدایي خبرو لپاره هم زمينه برابر کړې ده. هغه اړیکو ته په پام سره چې اسلام آباد له طالبانو سره لري، آیا فکر نه کوي چې په دغه سفر کې به د چین ولسمشر پر پاکستاني چارواکو فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي؟
بلې، دا پروسه د تیرو دوه درو کلونو راهیسه دوام لري او چین واقعیا غواړي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. خو موږ باید یاد ولرو چې چین په دې کې یو ډیپلوماټیک رول لوبول غواړي، خو چین بیا دغه سي پوزي تون نه لري په افغانستان یا په پاکستان کې چې حتمن په پاکستان باندې دومره فشار راولي چې دوی مجبور کړی شي. په واشنگټن کې او په غرب کې هم دا نظر دی چې چین هغه دوه درو دولتونو څخه دی چې په پاکستان داسې فشار راوستای شي. تر اوسه پورې موږ ولیدل چې په دې کې څه پرمختګ شوی دی، خو تر اوسه پورې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مستقیما خبرې نه دي پیل شوې.
د ازادي راډیو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو ابو بکر صدیق چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر او د دوړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه لرو، خو له هغه مخکې فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي هغه پیسې چې د مخدر موادو د کشت او قاچاق لاري افغانستان او ایران ته ورځي د دواړو هیوادونو لپاره تاوان لري. جمهور رئیس غنی د ایران د چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته تللی. نن په کندوز کې د یو چسپکی بم په چاودنه کې یو شمېر ملکی کسان زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ټیم ملي د کرکټ د ملي ټیم روزونکي نن له خپلې دندې استعفا وکړه. د چین ولسمشر شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسید. دواړو هیوادو ویلي چې د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده او غالبا د چین جمهور رئیس په پاکستان کې د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او اقتصادي پروژو د پیل اعلان کوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته افریقایي هیوادو او منځني ختیځ د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. او روسي چارواکي د تاییدوي چې د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام درې مشکوکو وسلوالو جلسوي چې یو یې د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیسخاب کبیکوف دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل د دغه ټیم له مشرۍ استعفا ورکړه. نوموړی خپل استعفا نن په غونډه کې اعلان کړه. وی ویل چې د کپتانۍ د ملي لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې ده. ښاغلی عیسی خیل ویل چې دی به د افغانستان د کرکټ ټیم د یو غړي په توګه پاتې شي او راتلونکي کپتان ته به مشورې ورکړي. محمد نبی عیسی خیل په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي د نوموړي پر ځای اصغر ستانکزي، میرویس اشرف او جاوید احمدي د کرکټ د ملي ټیم کپتانۍ تک ځانونه نومولي او ډیر ژر به په دې اړه رایې چونه وشي. په ننګرهار کې د اتو ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې لومړۍ لوبه د دور بابا ولسوالۍ ټیم په بریا پای ته ورسېده. په دې لوبه کې حصارک ټیم د نسبتا لوړ 50 منډو په توپیر د دور بابا ولسوالۍ له ټیم ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل دغه مسابقې په ننګرهار کې د ولسوالیو او کلبونو د کرکټ ټیمونو د ودې او لوبغاړو ته د تمرین د برابرولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په اتمه نیټه د 5 زونونو ترمنځ د سوکوهنې مسابقې په کابل ښار کې جوړې شي. د افغانستان د سوکوهنې د فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادۍ راډیو ته وویل دغه مسابقې به د ځوانانو او نویو ځوانانو ترمنځ په 2 کټګوریو کې ترسره شي او په پای کې به یې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي.
یو کلی زر غاگونا.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر ډرامه کې جرګې پریکړه وکړه چې تر څو نثار احمد او ولی جان په خپلو کې مځکه نوی ویشلی، هغه ټوټه مځکه چې نثار احمد پر شاغا خرڅه کړي نثار احمد یې ورسپارلی نشي، او دا پریکړه شاغا ونه منله. راځئ اوس واورو چې نعیم او دلاور خان چاته اوبه خړوي.
لالا خود وونو لاندې شین ځای کې خود ډډه وهلی، خو چې یو ګیلاس یلدار چیم وای لا به خوند ډیر شوی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نعیما. او رندار ته مې دې ویلې دي چې به راوړي، خو ته لاشه ځان ته مې یو ګیلاس راوړي او رندار ته دې وایه چې هلم پکې واچي.
سمه ده، د سترګو په رب کې زه مو بیرته راځم.
ښه ښه نثار احمده، ته ولی جان خو سره لوېدلې یاستې، خوان به هلو کې چې دواړه وونه سره لاس او ګریوان شي. ها
داره الداره چیم را ورسېده لالا؟
لږې پرېږده چې ښه رنګ وباسي، کې ده دلته
دلاور لالا؟ بیا لکه چې د اسلم په چورتونو کې ډوب شوې.
نه نه یم وروره،
ښه پوهېږم چې همدا چورت وهي، خو هغه دی ولی جان په ښار کې لیدلی و کنه، او دا په بریتو کې د خندا د څه لپاره وکړه؟
خو زما یو چورت نه دی، زه د نثار احمد او ولی جان دوی چورت وړی یم، چې دا د ځمکې جنجال به څنګه شي؟
لالا ته له کومه د خلکو غم خور شوی؟ ستا په کې څه کار دی؟ اوبه خړې که مایان پسې ګوره.
ښه نه یم، لکه چې ستا مغزوم کار شروع کړی دی.
هو ښه سم. خو لالا ما یو فکر کړی، که تا ته یې ووایم نو ته به هم خوشحاله شي. دا د چای پیاله دې واخله.
رایکه خیر اوسي. ښه اوس ووایه چې څه فکر دې کړی.
دلاور لالا بیګا مې دې خبرې ته پام شو چې د نثار احمد سره زموږ ځمکه په شفا کې ده، شفاداران یې موږ یو، نو دی څنګه ځمکه په شاغا خرڅوي؟
ویم آفرین، رښتیا چې عقل په غټوالي نه دی. د نثار احمد په ځمکه خو د شفې په حساب لومړی زموږ حق دی کنه.
بس نو لالا، اوس دې زړه چې د ولی جان دوی په خړو اوبو کې مایا نیسي او که نه یې نیسي.
ابای تاسو خو نه وای چې لیدلی مو وای چې هغه سړي ماته څنګه اختارونه راکول؟
اوی خدایا سر مان نه شو څه ویل؟
ابای تا خو به دې اورېدلی وي، وای ته چې کرې هغه به ریبې.
ولی جانه شاغام تا وهلی او جرګې ته هم رانغلې، پښه دې وویسته، اوس ډېر مه غږېږه، ستا د لاسه شاغا جرګه هېڅ ونه منله.
نثار احمد لالا دا موضوع په ما اړه نه لري، تا په خپله ځمکه خرڅه کړې ده او په خپله یې ځواب هم ورکړه.
زامنو یو د بل په ملامتولو باندې دا خبره نه خلاصېږي، یو د حل لاره ورته پیدا کوي.
د حل لاره؟ وا بای جانې اوس خبره له خبرې تیره ده، ځمکه یې خرڅه کړې ده او پیسې یې مصرف کړې دي، اوس نو
ګوره ولی جانه، زه د مشر ورور یم، د همدې کور یم، دومره حق نه لرم چې یو ټوټه ځمکه خرڅه کړم. میلې او چرچی خو مې نه دي کړي، پې د پوره وړو خولې کې مې اچولي.
سمه ده لالا، خو پورم دومره نه و چې مځکه دې ورته خرڅه کړه.
ښه چې دومره نه و نو له کومه مې کړې وي؟ ستا د نجارۍ په دې درې غیرانو مې دا پور خلاص کړی و.
خیر دا خبرې مو ډېرې کړي، بې ګټې دي.
هو بې ګټې دي، هسې خوشي لګیاي جنجالونه دې راته جوړ کړي دي، په ټول کلي کې دې په دوه روپۍ کړم ودې شرمولم.
نثار زویه ولې بې شرمولی یې؟
او دې دومره اوږدو او لنډو مې ماغزه راته خراب کړي. بس ځمکه سره ویشو، ته پوشه او کار دی زه پوشم او کار مې.
اوی زویا دومره بې اتفاقه شوی؟
او د ځمکې له ویش نه بغیر بله هیڅ چاره نسته.
نثار احمده ولی جانه بس کی نور، ورشه یو دروازه ته.
کاش کی چې دا ولی دې دا فکر کړای وای، اوس به دا ورځ در باندې نه راتله.
داری وای جونه خو لپلار نکونه را پاته دی زویا، خوایی په واده کې پوره نکاح کیږي آغا.
موره نکاح پوره و نیمه نه لري، اما آغا ایجاب قبول او دعا چی وشوه نور څه پکې نشته. بام
وای څه وشوه؟
مخې ته د تیګه وه.
وای نسیمه زویه له غورځېدو نه ډېره ستا په چیغو وډاره شوم.
ما ویل د ناروغې لیدو ته ځې، خپله ژوبله نشې ځکه.
ناروغه به خدای خکی لخیر سره چی یو زلی
موره گلالی بانی چه شوی؟ دیر وقت شو چی ناروغه ده؟
نه پویگم زویا انسان دینو کلا روغ کلا ناروغ وی خو دیر آرام او به هیان جلی ده
موره زما تالی دی نه پویگم چی یو زل ور بانی چه وشول؟
زویا دست موایا لخیر سره خکی جی
کاش که مام کوله شوی چی بگورم زخیر زبا ور تا دعا کوم چی زر روغشی ریختی اموره نکیگی چی دا واده
نصیب زویا زمام پزرکی دی پلار تا دی وایم چی دی واده خبر دی راواخلی اوس ورشا لغا دکان نا خی منی راواخلا
خزه خشو دی گل ماما دکانم خلاص دی موره تام دل تا اوسا زر رازم
داخل تا واخله فکر دیوی چی خی منی واخله خرابی وا نخله
سامه ده موره سلام گل ماما ده
وعلیکم سلام نسیمه استره مشه چه دی پکار و
یو من خی منی را تراکه
او پسترگو داسی خی منی دی چی ده خسر کور تا پورو عرضی فکر کنش ده خسر کور تا دیدی
او هم داسه ده لک بیرو که چه نوخته کیگی
او تا خو لک صبر و که چه در تا خوی تالما آخر ده خسر کور تا یوری ده دی وخلا
بس خیر ویسه دادیم پیسه
بس الله دی مالشا
خلک ده خسر کور تا زی خوشحالوی ده نسیم چنگ خفاو
خیر وکی
چه کار کی خوشحالی گی تبھی لاستا ہی نہیں جوڑی گی ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے سلطان ماما دے
ڈول میں لگاڑی در تلری کڑے ہو کنے خم در تخرا پاو
یار اچھا خدا ہی دادی ادی بھی لاستا ہی سوس شوی ہو دے اشر کار تمی تیار کا
فکر کوم چے زمون غیبت مکاو چنگا سلام دی ورشی گی ٹول تا
وعلیکم السلام
خیر وسی غیبت نہ نو صفات بہ کو
او جوان دی وسی رازی چے کار پہل کو
ولی جانا حضرت بد مشرات معلوم ہے چے تکڑائی و ایم چنی الگیش نشی کلای با مو ام پاکشی بیا با ایت کلای ز مخ زرسی علی و نشی کڑائی
شکر خدا
رختیا خدا دادا مگلا خوش حال کی گو ہر رختیا او سورس پورا سا وام گرمی گی ام یش مچانم ڈیری گی بھائی چکلے پاک شی
حضرت بد مشک کلے پاک نشی نو تاس نہ ابو بوئی بر ٹول کلے ونی سی
رازی رازی نہ خیر سرا اچھی کار پیل کو وقت ریگی بیر تا ناراضی ہر چوک دیو بیل واخلی کار بلا ہم دی ڈیران او لختینا پیل کو د خیر
سامد سامد رازی بخش ونی سی شروع کر رازی بخش
سامد ڈیرانو نہ بد زمو کو خواتا یوسو او بل ڈیران بل کری لری غونڈی خواتا جوڑ کو
بالکل سب
زما د کور خواتا رانوڑے گرے والا کانو زکه زما کور د غونډې خواته ډیر نږدې ده
نه نه نو کورونه نه لري کو او خدای دادا تا ته چې هر کار آسان وي هماغه وکه چې بیا به یو میاشت وایې چې په ما مو ډیر کار وکه
والکه خندا مو له کار نه ډیره ده ژر ژر کوئ چې ورځ تیریږي چې کار پاتې نه شي
سمه خبره ده سلطان رښتیا وایي تر اوسه مو یوه کراچۍ هم نه ده ډکه کړې لږ زر زر وکئ
تاسې صبر وکئ چې موبایل کې مو یو څو یادګاري عکسونه واخلئ
ودرېږئ والکه نو دې خبره
جميله دې خو ګوره
ګوره چې دا ډول
خدای دادا بس دی راځه دا کراچۍ ته ویسه تر څو به بله ډکېږي
او په سترګو سره دې بدمشه یوه ثانیه کې وړم
تا پاشا چې دا خزلې بیرته ورټول کړو ګل محمد به ویسي دا کراچۍ زی
واخله څه ته ګورې دا چپه شوې خزلې بیرته په کراچۍ کې واچوه
خدای دادا تا ته نو څه وایم هلکانو تاسو زه د خپل کار کوئ
اوس د بدمشه په ماما په کارېږه ما خو لا اوله وویل چې زه کراچۍ نه شم وړم اوس به یې په کراچۍ کې واچوم
جمیله ته د لاخاندي د کوره هیڅوک رانغلل او خپل هم زموږ سیل کوي
زوی خو یې نشته این چندان د کار سړی نه دی
جمیله د دې تشنابو بوی خو زه لیونی کړم ولې داسې تشنابونه نه جوړوو چې چټلي بهر نه راوځي
مالنګا که هم دا تشنابونه پاک وساتو داسې به نه وي خو ستا خبرې ته به م فکر وکړو زه دا کراچۍ ویسمه چې ډکه شوه په هغه بلې کراچۍ کې پاتې کثافات واچوئ
جمیله دا کراچۍ سره څونه ښه ښکارې
خدای دادا په چا ملنډې وهل ښه کار نه دی اوس ګوره ما کله تا ته ویلي چې ته یوه کراچۍ هم نشې وړی
په دې اشر کې یوازې زما زوی اسلام نشته الله په خپله ښه پوهېږي اسلام زویا خدای دې په اور اوبو کې ساته هر چیرته چې زویا خدای دې ساته
درنو اوریدونکو د مځکې د شفدار د حقونو په اړه څومره معلومات لرئ آیا دا مسأله په پام کې نیسئ آیا کله مو د مځکې له شفدار سره دعوا شوی هم دې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8
نیمه نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روان خبرونه کې د هیواد د تیاتر او سینما د تکړه ممثلې انیسی وهاب په ژوند او هنري فعالیتونو خبرې کوو هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو
افغان ممثله لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د خپلو سیریالونو لاره کار کول غواړي د میرمن لینا راتلونکو سیریال د شیرین قانون په نامه د ښځو پر ټولنیزو قضایی او کورنۍ ستونزو راڅرخي که څه هم د طالبانو د رژیم له سقوط نو وروسته په افغانستان کې میلیونونه نجونی مکتب ته ځي ګڼ شمیر ښځې په خارونو کې کارونه کوي خو د تامسن رويټرز بنسټ د سروې له مخې افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد خو لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو وضعیت تغییر کولای شي هغه زیاتوي که هر څوک له ویرې په کور کې کینی نو په ټولنه کې به بدلون څنګه راشي دا وایي چې د خپل کار له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغاني ټولنه کې بدلون راوستل غواړي د ټایم مجلې لخوا د 2015 کال د نړۍ تر ټولو اغیزناکو خلکو په فهرست کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې نوم راغلی دی ټایم مجله هر کال د نړۍ د سلو اغیزمنو کسانو نومونه غوره کوي د ټایم په وینا میرمن رولا غنی هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړنیو میرمنو په شان به بې نومه او بې غږه نه وي ټایم وایي میرمن رولا به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل غږ پورته کوي د کابل امنیتی چارواکي هغه اوازې او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. دوی وایي د فرخوندې د قضیې 50 تورن کسان نیول شوي او د نورو د نیولو جدي کارونه روان دي. په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده او هر ورځ نوی اړخ پیدا کوي، خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل امنیتي چارواکي د یو شمېر زورواکو کسانو لخوا ګواښل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، انیس وهاب د عبدالوهاب پوپل لور او د برګیټ عبدالغیاث لمسی وچی په 1315 هجری شمسی کال کې د کابل په ششدرک سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانستې. انیس لا وکلنه وچی د خپل مشر ورور زمری غیاسی په تشویق رادیو افغانستان ته راغله او د ماشومانو په خبرونه کې ویانده شوه. له دې وروسته د تمثیل او هنر میدان ته راغله. په لسګونو نمایشنامو، فلمونو او تیاتري نندارو کې کار وکړ.
می کار نکو، خدا می دانه رو و چقدر محبتی تکره برات آورده باشه.
که آورده بود یک چیز خوبه می آورد.
بی بی دخترم، رد کردن توفه یک کار بد و سر مهربانی یک آدم فی گرفتن بازوان پیش روش دور از ادب است بچه.
د انیس وهاب د هنری فعالیتونو په اړه مو د دې لزینو همکارانو سره خبرې کړې دي. شفی سمیر د انیس وهاب خاوند د هغې ځینې ښه صفتونه بیانوي او وایي چې هغه یوه مهربانه ښځه وه. کله چې به یې کوم نقش لوباوه نو په ډیر ښه ډول یې اجرا کوه، په کار کې کمی نه و.
انیسا جان وهاب یک انسان والای بودن.
انیسا وهاب ډیره مهربانه او زړسوان ده خزوا. دو کاله مې له هغه سره ګډ ژوند وکړ. هیڅ پوه نشم چې دا دو کاله څنګه تیر سول. د هغه یادونه به مې تل په زړه کې ځای ولري، ځکه چې هغه راته په ژوند کې له هر څه نه خاصه وه. کله به چې یو نقش ورکول کېده ډیر ښه به یې ترسره کاوه. په خپل کار کې ډیره بریالۍ وه او په کار کې هیڅ کمی نه لیدل کېده. د ژوند په وروستیو ورځو کې متوجه شوم چې ځینې اشتباګانې کولې او ورو ورو آرامه کېده. وروسته بیا مریضی تشخیص شو او د 500 ورځې په موده کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
چې یک مریضی رو گرفتار شو د ظرف 50 روز جان فونی را ترک گفت.
انیس وهاب د تمثیل ترڅنګ ځینې سندرې هم ویلي. سندرې ټولې انتقادي بڼه لري او د ټولنې ځینو بې عدالتیو ته پکې اشاره شوې ده. ژیګیلو یې مشهوره سندره ده چې په هغه وخت کې ډیره مشهوره شوه. کرمو مسله صدیقه تمکین چې لانیسی وهاب سره لپخوا پیژني د هنري کارونو په اړه ځینی خاطرې لري.
مېرمنانیسه نخستین کسی بوده که مرا روی استیج دعوت کرده و بعد
مېرمنانیسه وهاب لومړنۍ مېرمن وه چې زه د استیج مخ ته راوستم. ډېره نږدې ملګری مې وه او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ ورسره یو ځای وم. زه له هغې نه ډېرې ښې خاطرې لرم. په لومړي ځل چې د استیج مخ ته راغلم ما ته یې یو رول راکړ او راته یې وویل چې ته به زما د لیورې ښځه یې او دواړه به جنګ کوو. خو کله چې د استیج مخ ته لاړم هر څه رانه هېر شول. ډېره تحصیل لاندې راغلم او حیرانه وم چې څه ووایم. په دې وخت کې انیسا وهاب راغله، ما ته یې روحیه راکړه او راته ویې ویل چې د استیج په سر چاته مه ګوره او خپل کار دې کوه. له هغې نه دا زما ډېره ښه خاطره ده.
هیڅ وخت د استیج طرف تماشاچی سیل نه کړي او زیر تاثیر تماشاچی نری.
منان حمیدی هم د انیسا وهاب یو بل پخوانی همکار دی چې ډیر کلونه سره یو ځای کار کړی. د انیسا د لوړ استعداد یادونه کوي. وایي انیسا د تمثیل په برخه کې د مکتب حیثیت لري.
خودش آدم بسیار کم جسد اما دل بسیار بزرگ داشت.
انیسا وهاب سره لده چه جسامتی وړو که و خود ایر لویز لیلر حقی ده هنر او تمثیل په برخه که ده یو مکتب حیثیت درلود. په خپل مسلکی دوم را تکڑا و چه چوک به ده حقی زیدک نکلی. حقا یو بی جوڑی هنرمنده و له حقی سره می پر دیر خپراونو لکه کورانه جوند ده زراد خپراونه داستانهای دنبالدار، درام و دیالوگی رادیویی که نمایشنامه ثبت کردی. په تمثیل کې زما استاد و او ډیر څه مې ترې زده کړي، خو هغه څه چې ډیر مې ترې زده کړي هغه مینه، محبت او انسانی عاطفه وه.
زیاد از انیسه جان آموختیم که او محبت و دوستی و عاطفه انسانی بوده.
د افغانستان ملی راډیو ټلویزیون ممثل رحمت الله خوستای د میرمن انیسې وهاب د هنري فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې هغه تکړه ممثله وه، خپل رول یې ښه درکاوه.
انیسه وهاب تقریبا 10 کال کېږي چې زه یې پیژنم. انیسه وهاب ډیره تکړه لوبغاړې وه، ممثله وه او مینهناکه نجلۍ وه. په هغه وخت کې تقریبا دوی د دری شوبې درام و داستان په څنګه کې کار کوو. نو انیسه جان هم په ځینو تمثیلي پرچو کې نه یوازې درام و داستان کې به چې راووتله، بلکې تلویزیوني تیاتر کې به چې هم راووتله، دوی به خپل رول درک چې زه څوک یم، څه کاری یم، څه ډول ښځه یم، نجلۍ یم، تحصیلات لرم، نه لرم، بې سواده یم، کورنۍ نجلۍ یم. دوی به په هماغه قالب کې ځان واچوو. نو د دې بریالیتوب هم په هماغه کې و چې دوی به یو کله چې سکریپ به یې واخیستو، رول به یې واخیستو، ځان سره به یې مطالعه کړ، نو دوی به په قالب کې ځان اچوه. هر ممثل چې په قالب کې ځان وانه چي هغه ناکام پاتې دی. دغه جمله نه انیسه جان هم همدغه څه ده چې په قالب کې بزانه چاو او ځان به بریالی ګڼو او بریالی هم و.
زمرای احمد زی هم د انیسه وهاب همکار و. د کارونو په اړه وایي چې هغه ډیره زړوره و، د هغې له مفکورې نه یې ډیره ګټه اخیسته او هغه داسې ممثله وه چې خپل رول یې په طبیعي ډول ترسره کوه.
انیسه جان واقعا چې یو ډیره باستعداده او ډیره تکړه او ډیره باجرته ممثله و. په هر خپرونه کې به یې پورون تندي ډیر په ښکلا به ځلېده. واقعا چې د هغې ځای یې څوک داسې نشه شه ډکې کي. خو هغه خاطرې چې زما یادېږي، موږ سره په خپرونه کې به ډېر زیات مرسته کوه. حتی تصویري تلویزیوني خپرونې او هم راډیویي خپرونې چې عینی ادینې په نوم و، په هغې خپرونه کې ډېر ځلېده. چې هغې کوم مفکورې چې هغې سره و، د هغه مفکورو نه موږ ډېره ګټه پورته کړله. ما د پښتو په برخه کې کار کوله او هغوی برخه کې اته د خبرونه به کېد چې شیر او شکر یعنی پښتو دری به موږ ثبتوله. اته ما سره د مور په نقش کې باز نمایشنامې چې دی لوبولي سټیج په سر. اته ما وشتي نه خوښ کوله چې انیسه جان ز خبرونه لرمه ما سره یو نقش کولو به دی به دا نه وایي چې ز مصروف مې یا نشم کولای یا ستونزه لرمه. ډیر پاجزانه او ډیر نورمال ډیر په طبيب باندې به دی نقش تو خپل چې هغه څه طبيعت هغه څه نقش دی لوبول یې یقین نه کومه. ډیر نرمندان دي، خدای ژوند دی لري. خدای انیسه جان و حب زای چاترو سره ډک نه کړ.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا ازادي رادیو ناوړی. انیسه وهاب په ډیرو زیاتو رادیوي او تلویزیونی نمایشنامو، هنري فلمونو او تیاتري نندارو کې کار کړی. خاله فالبیناک، خاله قنغوزک، مجبور او ځینې خپرونې لکه مربای مرچ او په لسکونو د تورته کارونه د هنري ژوند ښه مثالونه دي.
دا کلایم دست ندن سر بخواد.
خو یک طرفش میکنم که ما هم کلا ششتیم.
برات گفتم که دا کلایم دست ندن، فهمیدی؟
خیمه کلایم دا کجا آور کنم؟
خواب دست سرت کت کلایم؟ تو کور بودی؟ ندیدی که ما کلا ششتیم که کت ما یک جای کلا ششتی؟ از روزه که قدم شوم تو دا ای خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نصف شد. خواب دست سرت.
ما خو سر غلام صدا نکدیم. اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه. ما امرایت خوار باره زندگی میکنم.
ما برای تو زاری کدیم؟ الله بشر بشر بیازو بیچارش تو یک خانه مانده بودی دیگه ترکی میگرفت.
گپ تا برابر دانت بزن تا حال ملیازو تکدیم.
انیسه وهاب د خپل هنري ژوند په اوږدو کې ډېر افتخارات درلودل. په ډېرو مډالونو او تقدیرنامو ستایل شوې وه. له ازبکستان نه یې د تیاتر په برخه کې په عالي درجه ډیپلوم ترلاسه کړی و. همدارنګه یې د صداقت مډال، نشان افتخار، د غوره هنرمند لقب او دې ته ورته ډېرې ویاړنې د افغانستان له مختلفو فرهنګي او هنري ادارو نه ترلاسه کړې وې. همدا ډول یې ځینو بهرنیو هیوادونو لکه تاجکستان، جاپان او امریکا ته هنري سفرونه هم کړی وو. میرمن صدیقه تمکین دا هیله لري چې خلک او رسنۍ دي زموږ هنرمندان په ژوندۍ نیوستایي. دا وایي موږ ډیره تمه لرله چې دولت به انیسه د تداوی لپاره خارج ته ولیږي، خو هغوی دا کار ونه کړ.
تمام مردم ما، رسانه های ما، هنرمند های عزیز ما را در زندگیشان یاد کنن.
زده هیله لرم چه خلق و رسانه هنرمندان پا جوندی نوسته ای لست نوائی وکری او هنرته اهمیت ورکری. مگل دولت نه دا تمال رل چه انیسه ده تدوی لپار خارج دولیگی خو هاگوی ده کار و نکرد. ده هاگی طول تدوی کورانه او دوستان وکره. مرگ و جوند خدای لجانبه ده خو که دولت لانیسی و حفصر همکاری کری وی اوس بز مک پا زرکی اقده نوه ده هنرمندان لپار هیچ کار نده شوی. پا زنگری توگه هاگه هنرمندان چه ناروغه وی
نشده و نمیشه، بخصوص هنرمندانی که دچار مشکلات مریضی هستن.
میرمن انیسی وهاب په 1409 تیل مریض کال د حمل په 9 نیټه د ورپېخې ناروغۍ لامل له نړۍ سترګې پټې کړې او په خپلې پلرنۍ هدیره قولیاب چکان کې خاورو ته وسپارل شوه. درنو اوریدونکو، هنرمند د یو هیواد فرهنګي سرمایه ده، نو هیله ده چې هنر او هنرمند ته لا ډیر قدر ورکړ شي. اطلاعات و فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته ښایي چې له هنرمندانو نه هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او د ژوند په هر ډګر کې لاسنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 41، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.